السلام علیکم زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو په دې سهارنې خبري مجله کې هر کله کوم. نن یک شنبه 1400 لمریز کال د میزان 12 نیټه د 2009 میلادي کال ل 4 نیټه سره برابر ده. په دې لومړنۍ سهارنې خبري مجله کې د افغانستان د روانو سیاسي حالاتو، امنیتي پیښو او نورو مهمو مسلو په اړه درته ریپورټونه لرو، خو په سر کې دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د برېټانیا لوی درستیز وایي که په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر ترې د نورو سرتیرو غوښتنه وکړي نو هیواد به ورته مثبت ځواب ووایي. د شاوخوا د 3000 مشکوکو صندوقونو د رایو شمیرل سر لننه پیلېږي او د انتخاباتو کمیسون وایي چې د 3000 مشکوکو صندوقونو د رایو شمیرل وروسته به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې هم ډېر شر اعلان شي. په میدان وردګو کې 3 امریکایي سرتیري د افغان پولیس په ډزو کې وشل شوي دي. د ننګرهار په مختلفو سیمو کې سخت ګلۍ او بارانونو زیاته اندازه فصلونه او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر په تهران کې دغه هیواد د اټومي تاسیساتو نه د څارونکو د کتنې په اړه له ایراني مقاماتو سره خبرې کوي. او پاکستان له دغه هیواد سره د امریکا لخوا د 2.5 میلیارد ډالرو نوې مرسته وستایله. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د برېټانیا لوی درستیز وایي که په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان ترې وغواړي چې افغانستان ته نور سرتیري ولیږي، هیواد یې چمتو دی چې نور عسکر واستوي. ویل کېږي جنرال مکریسټل د امریکا له حکومته د 1400 ترمنځ د نورو عسکر غوښتنه کړې، خو د امریکا په حکومت کې د نه پر دې موضوع لا بحثونه روان دي چې آیا د افغانستان د ربړې د غوڅولو لپاره زیاتو سرتیرو ته اړتیا ده او کنه. د برتانه د نوې لوی درستیز د سرګندونو جزئیات اسمت سرون وړاندې کوي.
د برېټانیا د پوز د نوې لوی درستیز له قوله ویل شوي چې که په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان غوښتنه وکړي، برېټانیا چمتو ده چې افغانستان ته نور سرتیري ولیږي. جنرال ډیوید ریچاردز چې په اګست کې د برېټانیا د پوز لوی درستیز شو، د لندن سنډي ټلیګراف ونیزې ته وویل که د ناټو ځواکونو شمیر زیات شي، طالبانو ته په اسانه ماته ورکېدی او په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې هدفونو ترلاسه کېدلی شي. داسې ښکاري چې د ډیوید ریچاردز دا څرګندونې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټانلی مکریسټل د غوښتنې د ملاتړ لپاره وي. سنډي ټلیګراف د ریچاردز د خولې همداراز لیکلي که د سرتیرو شمیر زیات شي، موږ خپلو ټاکلو هدفونو ته ژر په لږ تلفاتو رسېدی شو. د برېټانیا د پوز د لوی درستیز له قوله ډیلي ټلیګراف ونیسي چې پرون ناوخته خپره شوه همداراز کښلي څه چې موږ اړتیا لرو چې څرګند کړو دا دي چې موږ یعنی ناټو او د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو ته ښه راتلونکی ور په برخه کړو چې د کار، تعلیم او ښو روغتیایي اسانتیاو په څنګ کې امنیت خوندي وي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت د سټانلی مکریسټل د غوښتنې تفصیل لانه دی افشا کړی، ویل کېږي چې نوموړي د 1400 ترمنځ د نورو سرتیرو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس په افغانستان کې 8500 امریکایي پوځیان موجود دي. خود امریکا په حکومت کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پر سر اختلاف دی. برېټانیا چې په افغانستان کې له امریکا وروسته د ناټو د غړیو هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات عسکر لري، انتظار باسي د مکریسټل له غوښتنې وروسته د ولسمشر باراک اوباما حکومت څه فیصله کوي. په افغانستان کې د برېټانیې عسکرو شمیر تر 9000 اوړي، خو د دغه هیواد لوی درستیز ډیوید ریچاردز ونه ویل چې که یې افغانستان ته نور عسکر لیږل نو شمیر به یې څومره وي. د برېټانیا د پوځ ویویندوی ویل شمیر به وروسته له دې وټاکل شي چې ولسمشر اوباما افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو پریکړه وکړي. دغه ویان په عین حال کې ویل چې ګمان کوي د برېټانوي سرتیرو شمیر به تر 10000 واوړي. د تلفاتو له نظر هم په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو وروسته تر ټولو زیاتې مرژوبلې برېټانوي سرتیرو ته اوښتې دي. دې مسئلې په برېټانیا کې د افغانستان له ماموریت سره ولسي ملاتړ کم کړی دی. خو ډیوید ریچاردز وایي چې که ناټو او امریکا په افغانستان کې ماته وکړي، د افغانستان ګاونډی پاکستان به له خطر سره مخامخ شي او ممکن د دې سبب شي چې تروریستانو ته اتمي وسله په لاس ورشي.
د ازادي راډیو خبري مجله. د برتانی د دفاع او کورنیو شر وزیران په ناڅاپي سفر پرون هلمند ته ولاړل. دغه لوړ رتبه برتانوي مقاماتو د هلمند له والي او نورو امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. هغوی ژمنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په پروسه کې به خپله ونډه پراخه او چټکه کړي. له هلمند نه په دې اړه رپورټ لرو.
د برتانیې دفاع او کورنیو چارو وزیران د شنبې په ورځ سهار مهال په یو ناڅاپي سفر هلمند ته راغلل او دلته یې د هلمند د والي محمد ګلاب منګل، امنیه قمندان او ګڼو دولتي مسؤلینو سره ولیدل او په یو خبرې ناسته کې رسنیو ته وویل چې دولت یې د افغانستان سره د بیا رغونې او پرمختګ په ډګر کې ملګری دی. د برتانیې د دفاع وزیر باب انسورت د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل وروسته تر دې به زیاته توجه د افغان ځواکونو روزلو او مهارتونو ته وکړو او د نظامي چارو تر څنګ به په دې ولایت کې د بیا رغونې بهیر ته پراختیا ورکړو.
Security is obviously the most important thing and therefore we need
دوی امنیت په دې وطن کې زیات مهم دی. نو له همدې امله ضرورت دی چې موږ د افغان ځواکونو روزنې ته سرعت ورکړو او د دې جوګای کړو چې د مخالفینو په وړاندې وجنګیږي او د دې ترڅنګ په هلمند کې بیا رغونه مهمه ده. هغه کار چې بنیادی دی باید ترسره کړو او دا کارونه باید په کلي ډول ترسره کړو. د برتانیې دفاع وزیر په هلمند کې په داسې حال کې ټینګار کوي چې د بیا رغونې بهیر دي چټک سي او د افغان ځواکونو روزل کړي پوره توجه وسي چې نږدې څو ورځې وړاندې د دې هیواد لومړي وزیر ویلي و چې هیواد د افغانستان د جنگ لپاره هیڅ راتلونکی پلان نه لري. خو څېړونکي وایي برتانیې غواړي چې په جنوب کې د خپلو ځواکونو مرګ ژوبلې کچه چې په دې وروستیو کې د ماین او مخامخ نښتو له امله زیاته سوې ده راکمه کړي. د هلمند والي محمد ګلاب منګل په دې ګډه خبرې ناسته کې وویل له راغلو دواړو وزیرانو سره په هلمند کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې پر بهیر ګڼې خبرې وکړې او هغوی دې ته وهڅول چې د دې خبرو ملاتړ ته ځواک ورکړي. ښاغلي منګل د دواړو وزیرانو تګ هلمند ته د برتانیې د مرستو ژمنتیا وبلل او د هغوی شرغ لاسه وکړ. ګلاب منګل د نوو بهرنیو سرتیرو راتګ هلمند شو بلی خو ټینګار وکړ چې په دې پرسر کې د افغان ځواکونو ورزول شي چې خپل افغان سرتیر د هلمند د امنیت دنده په غاړه واخلي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. د افغانستان له ګډ ګډ څخه د رایو څخه د باندې درې زره مشکوک صندوقونه رسیدلې دي. ټاکل شوی ده چې د غرایو پلټنه سر لننه پیل شي. د انتخاباتو د کمیسیون مقامات وایي چې دا پروسه به شر بشپړ او د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجه به هم اعلان کړي. اسمت ساروان او په دې اړه تفصیل.
هغه څه باندې درې زره رای بکسونه چې ور باندې شک کېږي چې د افغانستان د اسد د 9 مینیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به جعلي رای وراچول شوي بي د پلټنې او تفتیش لپاره کابل ته ورسېدل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د اسد د 9 مینیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له لومړنۍ نتیجې سره سم اوسنی ولسمشر حامد کرزي په سلو کې نږدې 55 او عبدالله عبدالله څه باندې 20% رای ګټلې دي. خو ښاغلی عبدالله تور لګوي چې د ولسمشر کرزي په ګټه درغلي شوې ده. ګومان کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به روانه ونی د شکمنو رای بکسونو څېړنه وکړي او د انتخاباتو وروستۍ نتیجه به هم په همدې اونۍ کې اعلان کړي. د افغانستان د مختلفو سیمو له انتخاباتي مرکزونو څخه کابل ته 3,300 مشکوک رای بکسونه رسول شوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلان د هغو په باره کې پلټنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور فرانس پرېس آژانس ته وویل د دغو رای بکسونو تفتیش به په څو ورځو کې پیل شي. د انتخاباتو یوې چارواکې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل د ټولو مشکوکو صندوقونو په سلو کې لاس یعنی له 600 تر 800 رای بکسونه به د بیلګو په توګه بیا وڅېړل شي. هغې وویل ټاکل شوې ده چې دا پروسه سرلننه پیل شي او په دې اړه څارونکو او د کاندیدانو استازو ته خبر ورکړی شوی دی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 چپه په صفا ډول اوریدلای شي. اوس هم د افغانستان د ورسېو امنیتي پیښو رپورټونه راخلو. په میدان وردګو ولایت کې ویل کیږي چې 3 امریکایي سرتیری د افغان پولیس په ډزو کې وژل شوی. همدغلته افغان امنیتي مقامات وایي چې د پاکستان د پوز یو افسر نیولې ده. د واخان مینه پالې په اړه رپورټ لري.
د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف تر چڼیزو عملیاتو وروسته یو افغان پولیس پر بهرنیو ځواکونو ډزې کړې دي چې د ده په خبره دوه امریکایي سرتیري وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د والی ویان وایي چې د دغه کس د نیولو لپاره د پولیسو پلټنې پیل شوي دي. شاهد الله شاهد همدارنګه زیاته کړه چې په همدې ولسوالۍ کې د سمیع الله په نوم یو کس چې د پاکستان د پوځ افسر ده د پولیسو او ملي اردو لخوا نیول شوی ده. که څه هم شاهد الله شاهد دغه کس په وسلوالو طالبانو پورې تړلی بولي خو زبیع الله مجاهد یې خبره رد کړه. مجاهد یې دا وکړه چې د غزنی په قره باغ کې د بهرنیو ځواکونو درې موټران په ماینونو الوزولي او پکښې سپاره سرتیري وژلي دي، خو د غزنی امنیه قمندان مل پاسوال خیال پر شیرزوی یې دا ناسمه وبلله.
په رپورټ کې مو اوریدل چې په میدان وردګو کې د افغان امنیتي مقاماتو په وینا یو پاکستانی افسر نیول شوی دی. بل لور ته د فنلند پوځ وایي چې په افغانستان کې د دغه هیواد یو عسکر هغه مهال سخت ټپي او درې نور سربیرن ټپیان شول چې د نقلي وسیلې په لارې بمي چاودنه وشوله. هلسنګي څخه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور نه مخې د فنلند پوځ ویندوی لاوري ان وایي چې د ژوبل شو عسکرو حال ښه دی او د جرمني په سیار روغتون کې تر درملنې لاندې دی. فنلند په افغانستان کې شاوخوا 200 سرتیري لري چې د ناټو تر مشرۍ لاندې په نړیوال امنیت ساتونکي ځواک یا ایساف کې فعالیت کوي. په همدې ترڅ کې پرون د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې یو بمي چاودنه شوې ده چې د څلور کسان ملکی وګړي پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. عصمت ساروان دغه پیښې تفصیل وړاندې کوي.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې یو بم چې په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و د شنبې په ورځ څلور ملکیان ووژل او شاوخوا شل تنه نورې ټپیان کړل. د کندوز والی انجینر محمد عمر وویل دا چاودنه د شنبې په مازیګر د امام صاحب ولسوالۍ په چوک کې وشوه. محمد عمر همداراز وویل د پیشې ټول قربانیان که هغه وژل شوي کسان دي یا ټپیان دوکانداران او لارویان ول. د دې حملې هدف نه دی څرګند شوی او نه هم تر دې دمه کومې ډلې د هغې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، خو د کندوز والی د دې برید مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه اچوي چې په وروستیو کې خپل نفوذ کندوز او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو ته غځولی دی. د امام صاحب ولسوال جمعه خان هم وویل چې په دې حمله کې له ملکیانو پرته هیڅ امنیتي ځواک ته هیڅ راز مرشوبله نه ده اوښتی. د افغانستان په شمال کې څه باندې 4000 جرمني سرتیري ځای پر ځای دي. د ملګرو ملتو د یوه راپور له مخې د روان عیسوي کال په اتو میاشتو کې 1500 ملکیان وژل شوي چې په سلو کې اویایې د طالبانو په بمي بریدونو او ځان وژونکو حملو کې او 15 نور د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. په کندوز کې د ملکي تلفاتو تر ټولو درنه مرژوبله تیره میاشت هغه مهال پیښه شوه چې نړیوالو ځواکونو دوه ټانکرونه چې وسلوالو طالبانو تښتولي ول بمباري کړل.
The Lobo, the Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د سپورت د خبرونه د دوشنبه پورس د ماسپخین په 2:30 بجو د سه شنبه پورس لغرمې مخکې په 3:30 بجو خبريږي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر د شنبې پر ورځ د ولسي جرګې په غونډه کې په 13 کلونو کې د وزارت د بشپړ شو پروژو او راتلونکو پلانونو په حق له د جرګې غړو ته معلومات ورکړل. زمون خبريالي پاډر رپورت لري.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر د ولسي جرګې په غونډه کې وویل چې د هیواد د استادانو او بهرنیو متخصصینو په مرسته یې د لوړ زده کړو د کمیت او کیفیت د ښه کېدو لپاره 15 کلنه تحصیلي ستراتیژي ترتیب کړې ده او له پلي کېدو سره به د پوهنتونونو استادانو او محصلینو ډېرې ستونزې هوارې شي. ډاکټر محمد اعظم دادفر وویل سره له دې چې په دې ټینګار کېږي چې په هیواد کې دې د پوهنتونونو شمیر زیات شي، خو ښه به دا وي چې د پوهنتونونو د کمیت څخه زیات د هغوی کیفیت ته تدابیر ونیول شي.
غوښتنې ډېرې زیاتې دي. زه فکر کوم یو کم او ښه شی له ډېر او بې نتیجې کار څخه ښه دی. موږ مسؤول یو چې د تحصیل کیفیت ښه کړو او د هېواد د ټولو ولایتونو محصلینو ته په موجوده پوهنتونونو کې د ښه تحصیل زمینه برابره کړو.
د لوړو زده کړو وزیر وویل له تېرو څلورو کالو راهیسې هڅې روانې دي چې د هېواد په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې هر کال له 1500 څخه تر 40% پورې زیات محصلین جذب شي. ده د خصوصي پوهنتونونو د تدریسي پلانونو او تعلیمي نصاب په هکله وویل چې په هېواد کې ټول فعال پوهنتونونه مکلف دي چې د دوی تعلیمي اصول یو له بل سره هماهنګ کړي. د جرګې ځینو غړو ویل هر کال د هېواد له لیسو څخه په لسګونو زره زده کوونکي فارغېږي او که په پوهنتونونو کې جذب نشي د کار د نشتوالي له امله به له ډېرو ستونزو سره مخ شي. د جرګې غړي خالد پښتون وویل
په جنوب کې د تیرو اتو کالو څخه په متواتر ډول د امنیت د خرابۍ خبرونه رارسېږي. د جنوب غرب د حوزې یعنې کندهار، هلمند، روزګان 1500 نفر امتحان ورکړی دي. 70% د کندهار محصلین پوهنتون ته کامیابه شول، لیکن معیار نور سره یادوي چې په 100 نفرو کې 70 نفر کامیابه شول.
په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ په وروستیو څو کلونو کې ګڼ شمیر خصوصي پوهنتونونه هم فعال شوي دي. خلک وایي دولتي پوهنتونونه لږ محصلین جذبولی شي او د خصوصي پوهنتونونو د شاملېدو او تحصیل فیسونه دومره لوړ دي چې ډېر ځوانان یې د ورکړې توان نه لري.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبرې او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ. www.rferl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @rferl.org.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدلای شي. د هرات نوې خاروال وی چې د دغه ولایت په اوایدو کې څو چنده زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ د هرات په خوانې خاروال د اداري درغلیو په تور توقیف کړی دی. نور زموږ د خبريال پر رپورت کې
د هرات خاروال محمد سلیم ترکی چې په دغه پوسټ د لدان دي 2 میاشتنه اوري ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې د اوایدو د لوړوالي حال ورکړ.
په اول شپه چې زه رالم تقریبا موږ اواید چشمه د عایداتي 200 اوس تقریبا هغه چشمه په 3 لک رسیدلی دي او موږ توقع لرو تر دغه اندازه هم موږ قناعت نه لرو او امیدوار یو چې ورسته ورځې بس د اواید پورته شي.
څومره ټولې کړي دي اوس
تقریبا په میاشتې 15 میلیونه په خوخو په ورځې 200
د میاشتنی اواید 15 میلیونه افغانۍ وګڼل په داسې حال کې چې تیر مهال د هغه په وینا د خاروالۍ د اوایدو اوسط ډول 1 میلیون افغانۍ د دولت خزانې ته لویدلی. د هرات پخوانی خاروال د اداري درغلیو په تور د لوی څارنوالۍ په حکم په دا وروستیو کې له دندې ګوښې او د 15 کاله بندو 9000 امریکایي ډالرو نقدي جریمې فیصله ورته واورول شوه، کومه پرېکړه چې هغه د ځان په وړاندې خبریالانو سره زیاته بللې ده.
تیر ورځ نو وخت سخت غلی او سخت ورختونو د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې کرنیزو ازمکو او فصلونو ته زیان اړولې ده. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبريال په دې اړه رپورت راکړي.
سخت غلی او باران د ننګرهار ولایت د بیلابیلو سیمو شنه فصلونه زیانمن کړي دي. د ننګرهار په شیرزاد او اسارق خوګیانو او کوټ ولسوالیو کې غلی په لسګونو هکتار شنه فصلونه لمنځه وړي دي. د کوټ ولسوالۍ یو بزګر لسی مین ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل درون زیان اړولې. لسی مین یو سیمه ایز مشر وویل
پستا، داسولی او رومیان ممپلی به خرابه کړي دي.
ننګرهار
د کرنې رئیس محمد حسین صاحب ویل په زیانمنو سیمو کې 40% کښتونه له منځه تللي. ده ویل په پام کې لري چې له بزګرو سره مرستې وکړي.
او هم چنان تقریبا په حدود دېرش تر څلوېښتو فیصده پورې زمونږ حاصلات یې لکه رومیان او هم چنان زمونږ بعضې نور محصولات لکه شولې او هم چنان بعضې مناطق کې جوار کرل شوي دي. دا حاصلات قسما متضرره شوي دي او چې دوی ته هغه ساعاتو کښې دوی متضرره شوي دي په شکل د ایمرجنسي دوی ته به مونږ د سرو او د کیمیاوي سرو او د اصلاح شوو تخمونو کومک به کوو. مرستې چې لازمې دي د اضطرار کمیټې لخوا او نورې اړوند ادارات لخوا له دوی سره وشي.
چارواکي وایي د ګلۍ د زیانونو په اړه دقیق معلومات به تر کتنو او سروې وروسته اعلان شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ټاکل شوی چې یو افغان تنکی زلمی د راتلونکې دوشنبه په ورځ په ایران کې اعدام شي. د تنکیو ځوانانو اعدام په ایران کې کومه نوې خبره نه ده. د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې دا له قانون څخه سرغړاوه ده او ایران باید سمدستي په دې اړه غور وکړي او د یاد شوي افغان د اعدام مسأله باید وځنډول شي. فریده هوډ سیفی او د موضوع تفصیل.
په ایران کې باید د دوشنبه په ورځ یو افغان هلک چې په قتل تورن دی او هغه په داسې وخت کې اعتراف کړی و چې 10 کلن و اعدام نشي. د خبرداري د چهارشنبه په ورځ د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوالې ټولنې ورکړ. حسیبه حاج صحراوي چې د افی په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ د پروګرام د مشر مرستیاله ده وایي دا نو یوه ځورونکې خبره ده چې ایران نړیوالو قوانینو ته سپکاوی کوي او داسې استدلال کوي چې تورنو کسانو په ماشومتوب کې پر خپلو جنایتونو اعتراف کړی. هغه وایي موږ له محکمې څخه د استیناف غوښتنه کړې چې سمدستي دې د حسیني د اعدام مسله وځنډوي. عباس حسیني په 2004 میلادي کال کې په داسې یو جرم په اعدام محکوم شو چې ده ورباندې په ډیر کم کې عمر کې اعتراف کړی و. هغه ویلي وو چې په 2003 میلادي کال کې په داسې حال کې چې یو سړی پر هغه د جنسي تجاوز هڅه کوله وژلی و. د وژل شوي سړي کورنۍ د پیسو په مقابل کې له اعدام څخه د حسیني د بخلو خبره رد کړې ده. دا یوازې عباس حسیني نه دی چې په ماشومتوب کې د جرمونو په اعتراف باندې په اعدام محکوم کیږي. له 1999 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 40 تنه د کم عمر خاوندان په بیلابیلو تورونو په ایران کې اعدام شوي او له 140 ډیر نور بیا خپل مرګ ته شېبې شماري. لږ تر لږه 3 د روان میلادي کال په ترڅ کې اعدام شول. ټاکل شوی چې ایرانی مقامات عباس حسیني د راتلونکي دوشنبه په ورځ په مشهد کې اعدام کړي. کله چې په 2004 میلادي کال کې پر حسیني د اعدام حکم صادر شو نو محکمې له دې عمله وځنډاوه چې ویل یې حسیني له ذهني لحاظه په عادي حالت کې نه دی او د هغه د لیونتوب ادعای کوله. خو وروسته بیا دا خبره رد شوه. بیا نو د 2015 میلادي کال د مې په میاشت کې ټاکل شوی و چې اعدام شي، خو له دې عمله وځنډول شو چې ګوندې د مقتول کورنۍ د پیسو په مقابل کې هغه وبخي. بیا د حسیني په اړه په 2008 میلادي کال کې محکمه جوړه شوه او په پای کې فیصله دا شوه چې 10 کلن حسیني به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په دار وځړول شي. ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
او په دې برخه کې هم پام وکړئ څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر محمد البرادعی په تهران کې د څول ایراني چارواکو سره د دغه هیواد له نویو نه تمام شو اټومي تاسیساتونه د څارونکو د کتنې په باب خبرې وکړې. ایران د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د نړۍ له قوتونو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې قم ښار سره نږدې به له خپلو پټو اتومي تاسیساتو څخه څارونکو ته د کتنې اجازه ورکړي. په عین حال کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د اټومي انرژي مامورینو په یو پټه څېړنه کې دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ایران په لوړه سطحه د غني شویو یورانیمو نه په استفادې سره د اټوم بم د ډیزاین او جوړولو لپاره کافي معلومات ترلاسه کړي دي. د پاکستان حکومت له دغه هیواد سره د متحده ایالاتو لخوا د مرستې د مجموعي هرکلی کړی دی. دغه مالی مرسته د متحده ایالاتو کانګرس د تېر چهارشنبه په ورځ منظوره کړه. امریکا له پاکستان سره د 5 کلونو لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده چې په دې هیواد کې به د ښوونځیو او ډیموکراتیکو ادارو پر جوړولو ولګیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې له امریکایي مقاماتو سره د خبرو لپاره په واشنگټن کې دی ویل په داسې حال کې چې متحده ایالات له مالی بحران سره مخامخ ده له اسلام آباد سره د واشنگټن د دې مرستې ستاینه کوي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف ویلي د نوګورنو کراباخ لانچمنې سیمې په اړه له ارمنستان سره خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. الیف د آذربایجان د نخچیوان د خپلواکې سیمې د ترکمنشاد قومونو سرمشریزې ته په وینا کې ویل له ارمنستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی دی او هغه وایي چې دا مذاکرات لا د مخه خپل وروستۍ مرحلې کې داخل شوي دي. د دوو خبرو منځګړتوب فرانسې، برطانیې، روسیې او امریکا هیله څرګنده کړې ده چې په مالدووا کې د اکتوبر په 8 نیټه د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو ترمنځ کتنه کې به په دې لړ کې مثبت بدلون رامنځته شي. د اوو شتمنو هیوادونو د ډلې د مالی وزیرانو خبرداری ورکړ چې له اقتصادي بحران د وتلو هیله لا هم کمه ده. دوی له دې سره سره چې ویره ده د ډالر ارزښت به ممکن نور هم ټیټ شي او نړیوال اقتصاد به له خنډونو سره مخامخ کړي هڅه وکړه چې امریکایي ډالر وستایي. د اوو شتمنو هیوادونو د مالی وزیرانو د ترکیې په استانبول کې د شنبې د ورځې له غونډې وروسته په خپله اعلامیه کې ویل چې د حکومتونو له لورې مضبوطو اقداماتو د نړۍ د اقتصاد او مالی بازارونو لپاره شرایط ښه کړي دي. خو دوی په عین حال کې د بې ځایه رضایت په وړاندې خبرداری ورکړ ځکه چې د ودې امکان لا هم یقیني شوی نه دی او بیروزګاري مخ په زیاتېدو ده. او د مځکې له بیابان کېدو وچېدو سره د مبارزې لپاره د ارجنټاین په بیونس آیرس ښار کې د ملګرو ملتونو کانفرنس موافقه وکړه چې په شاړې مځکې د آبادې ځمکې د بدلېدو د خطرناکو اغیزو د مخنیوي لپاره بودیجه زیاته کړي. د 190 هیوادونو استازو چې د مځکې له بیابان کېدو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو کنوینسون لاسلیک کړی موافقه وکړه چې په دې برخه کې خپل لګښت 4.9% زیات کړي او 14.3 لک ډالر ورسوي. او اوس هم له صالحې ساغزې خلقي څخه اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان د حالاتو په اړه څه راغلي دي.
د افغانستان اردو څه ډول ملي کېدای شي؟ دا مطلب د هغې تحلیلي مقالې عنوان دی چې انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼې کې چاپ کړی دی. ورځپاڼه لیکي د افغانانو هیلې د ملي اردو په پراختیا او پرمختګ پورې تړلې دي، خو تر هر څه مخته مهمه دا ده چې د اردو سرتیری له خپل قام او قبیلې څخه زیات هیواد ته وفادار او صادق وي. د ناټو عمومي منشي اندریس فوک راسموسن په روانه اونۍ کې ژمنه وکړه چې ناټو به د خپلې وظیفې تر پای ته رسیدو پورې په افغانستان کې پاتې شي، خو نه تر ابده. د ګارډین ورځپاڼې د وینا پر اساس د ناټو او لویدیز ځواکونه به هغه مهال افغانستان څخه ووځي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت ټینګ شي او افغان ځواکونه بالاخره له ځان څخه د دفاع توان ولري. په عین حال کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو سوې تفاهم او هم د افغان ځواکونو د ظرفیت بده نغمه تر شا اورېدل کېږي چې ګواکې دغه اردو په خپلو پښو ودرېږي. سوې تفاهم ډېر ځل له هغه ځایه سرچینه اخلي چې فکر کېږي د اردو افغاني کېدل ډېر اسان کار دی. د ډیموکرات ګوند سناتور کارل لیون وایي موږ باید د افغانستان د ملي اردو شمیر دومره زیات کړو چې تر اوسه مو نه وي لیدلی. ورځپاڼه لیکي د لیون نظر دې ته ورته دی چې د ویتنامي کولو او عراقي کولو اردو ته مو غوږ نیولی وي چې په دواړو کې د یوه ویشل شوي او متفرق هیواد د اردو د جوړېدو ستونزې په پام کې نه دي نیول شوي. په داسې حال کې چې د اردو په جوړېدو کې د ملي هویت او هم د ملي یووالي اساس د بریالیتوب او ناکامۍ اساس دی او همداراز په افغانستان کې د ناټو د اوږدمهالو پلانونو تمدیدول. ورځپاڼه په دوام کې لیکي اوسمهال د ناټو لپاره مهمه پوښتنه دا ده چې د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د درغلیو او هم د ملي اردو پر وستو کې د ښاغلي کرزي د توانمندۍ په نظر کې نیولو سره آیا په یو هیواد کې چې په ژوره توګه له یو بل څخه جلا شوی دی د ملي اردو جوړول ممکن دي؟ د انګلستان چاپ بلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هم په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ په اړه یوه مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي په هغو بحثونو کې چې د جګړې د ستراتیژۍ د غوښتنو او د امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتېدو په هکله روانه اونۍ په سپینه ماڼۍ کې وشول داسې اختلاف رامنځته کړ چې کولی شي په راتلونکي کې د القاعده پر ضد مبارزه او ولسمشرۍ ته د دوهم وار لپاره د باراک اوباما د امیدوارۍ په برخه کې ټاکونکی وي. مقامات ډیپلوماټان او څیړونکي وایي براک اوباما ممکن افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول منظور کړي، خو نه په هغه اندازه چې جنرال سټینلی مکریستل غواړي. جنرال کریستل افغانستان ته له دیرشو تر څلوېښت زرو اضافي عسکرو د استولو غوښتنه کړې ده. د چارو څارونکي وایي خبرې عموما د سرتیرو د شمیر په اړه نه، بلکې د جګړې د ستراتیژۍ په هکله دي.
ونی به بجه شوې دوهمه سهرنۍ خبری مجله درته ملیحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای رضوان و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است. در این برنامه نخست توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می کنم. لوید درستیزی اردوی برتانیا گفته است در صورت تقاضای قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان آماده فرستادن سربازان بیشتر به این کشور می باشد. بیش از 3000 صندوق آرای مشکوک از نقاط مختلف افغانستان به کابل انتقال داده شدند. در اثر آتشباری یک پلیس افغان در ولایت میدان وردک دو سرباز آمریکایی کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند. در اثر انفجار یک بم در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز 4 ملکی کشته و حدود 20 نفر زخمی شدند. دکتر عبدالله یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان میگوید فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان برخی از خلاف رفتاری هایی را در خصوص انتخابات مرتکب شده است. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی محمد البرادیی به هدف بس روی برنامه تفتیش دستگاه جدید افشا شده انرژی اتمی ایران به تهران رفته است. و وزیران مالیه 7 کشور غنی جهان هشدار دادند که امید بیرون رفت از بحران اقتصادی هنوز ناچیز است. تابع رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم میشنوید، اما اینک توجه کنید به گزارش ها. لوید درستیزی اردوی برتانیا از دورنمای ترسناک شکست نیروهای بین المللی در افغانستان هشدار داده و از تقاضاها برای فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان استقبال کرده است. جنرال دیوید ریچاردز در مصاحبه با هفته‌نامه سندی تلگراف گفته است اگر ناتو در زمینه برقراری ثبات در افغانستان خشونت زده ناکام شود، خطر آن به غرب بزرگ خواهد بود. این اظهارات او در حال صورت می گیرد که جنرال استنلی مکریستل قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان تقاضای فرستادن عساکر بیشتر را به 40,000 سرباز به این کشور می گویند. جزئیات بیشتر از قادر حبیب.
جنرال دیوید ریچاردز لوید رسید اردوی برتانیا به هفته‌نامه سنده تلگراف این کشور گفت نیروی بزرگتر ناتو شکست طالبان را آسان و جامعه بین المللی را به اهدافش در افغانستان نایل می سازد. به نظر می رسد که نظرات او به حمایت از تلاش جنرال آمریکایی استنلی مکریستل برای افزایش رقم سربازان بین المللی در افغانستان صورت می گیرد. سنده تلگراف از جنرال ریچاردز نقل قول کرده که می گوید اگر سربازان بیشتر اعزام شوند به هدف تعیین شده به زودی و تلفات کمتر نایل شده می توانیم. وی گفته ناتو و حکومت افغانستان باید نشان دهند که آینده درخشان را برای مردم پیشنهاد می کنند و در آن فرصت های کاری، آموزش و خدمات صحی بهتر را ارائه می دارند. در حالی که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا جزئیات تقاضای جنرال مکریستل را برای اعزام سربازان بیشتر افشا نکرده، اما گمان می رود که علاوه بر 68,000 سربازی که در حال حاضر در افغانستان مستقرند، و خواهان اعزام 30,000 تا 40,000 سرباز دیگر به این کشور است. بریتانیا که با 9,000 سرباز بلندترین رقم نیرو پس از آمریکا را در افغانستان دارد، منتظر است که ببیند پاسخ رئیس جمهور آمریکا به تقاضای مکریستل چیست. در حالی که جنرال ریچاردز در صورت تقاضای آمریکا از اعزام رقم مشخص سربازان اضافی بریتانیا به افغانستان یادآور نشده، یک سخنگوی اردوی بریتانیا که نخواست نامش افشا شود، با آژانس اسوسییتد پرس گفته رقم سربازان اعزامی به دنبال تصمیم باراک اوباما تعیین خواهد شد. با آنکه به گفته وی انتظار می رود بریتانیا 1,000 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد. در جریان عملیات برای تامین امنیت انتخابات 29 اسد، سربازان بریتانیایی مانند سربازان آمریکایی تلفات را متقبل شدند که این تلفات حمایت از جنگ افغانستان را در بریتانیا آسیب رسانیده. اما جنرال دیوید ریچاردز لوید ریسیز اردوی بریتانیا به سند تلگراف گفته شکست ناتو در افغانستان کشور همسایه آن پاکستان را نیز با تهدید روبرو می کند و حتی منجر به این خواهد شد که تروریست ها به سلاح‌های هسته‌ای دست یابند.
از تقاضای لوید درستیز برطانیه برای فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان شنید. در این حال وزیران دفاع و داخله برطانیه صبح دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده به هلمند رفتند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که این دو مقام برطانوی پس از دیدار با مقامات محلی در هلمند در یک نشست خبری حضور یافتند و وعده کردند که در عوض اجرای عملیات نظامی بیشتر به تطبیق پروژه‌های انکشافی در هلمند و آموزش نیروهای افغان توجه خواهند کرد. باب انسورت وزیر دفاع برطانیه در پاسخ با پرسش خبرنگار رادیو آزادی در هلمند گفت
Security is obviously the most important thing and therefore we need to grow the Afghan National Army.
امنیت در این کشور بسیار مهم است، بنابراین مهم است که ما آموزش اردوی ملی افغان را تسری بخشیم تا آنها را آماده بسازیم که در برابر مخالفان بجنگند و در کنار این کار با سازی هلمند مهم است که باید انجام بپذیرد. وزیران دفاع و داخله برتانیا در جریان این سفرشان به هلمند از طرح ایجاد یک مرکز آموزش پلیس در هلمند خبر دادند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بیش از 3000 صندوق آرای مشکوک از نقاط مختلف افغانستان به کابل انتقال داده شدند. قرار است که بررسی این آرا امروز آغاز شود. مقامات کمیسیون انتخابات میگویند این پروسه را به زودی تکمیل و نتایج نهایی انتخابات را اعلام خواهند کرد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
آنده از بیش از 3000 صندوق آرایی که شک می رود آرای ریخته شده در آن در انتخابات 29 مسد تقلبی است برای بازرسی به کابل انتقال داده شده است. بر اساس نتایج قسمی انتخابات حامد کرزی 54% و عبدالله 28% آرا را به دست آوردند. اما آقای عبدالله ادعا دارد که در این انتخابات خلاف ورزی ها و تقلب های به نفع رئیس جمهور کرزی صورت گرفته است. انتظار می رود که کمیسیون شکایت انتخاباتی در هفته جاری صندوق قای آرای مشکوک را بازرسی کند و نتایج نهایی انتخابات نیز در همین هفته اعلان شود. از نقاط مختلف افغانستان 3063 صندوق آرای مشکوک به کابل انتقال داده شده و مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد آن تحقیق می کنند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات با آژانس خبری فرانس پرس گفته ارزیابی این صندوق‌های آرا در ظرف یک یا دو روز آینده آغاز خواهد شد. اما یک مقام دیگر این کمیسیون که نخست نامش افشا شود گفته نمونه های از 10% آرای مشکوک بازرسی و بازشماری می شوند. وی گفته که این پروسه از امروز یک شنبه آغاز می شود و در این ارتباط به ناظرین و نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اطلاع داده شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
در اثر انفجار یک بم در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز 4 ملکی کشته و حدود 20 تن زخمی شدند. انجینیر محمد عمر والی قندوز گفته است این بم که در یک موترسایکل جابجا شده بود بعد از ظهر دیروز در چوک ولسوالی امام صاحب انفجار کرد. محمد عمر همچنان گفت قربانیان این واقعه کشته شدگان و زخمیان همه آبران و یا دکانداران هستند. هدف این حمله روشن نبوده و تاکنون کسی مسئولیت آن را نیز به دوش نگرفته است. اما والی قندوز گروه طالبان را مسئول این انفجار می‌داند که این گروه در این اواخر حملاتشان را به ولایات نسبتاً آرام شمال افغانستان گسترش دادند. جمعه خان ولسوال امام صاحب گفته است در این انفجار علاوه بر ملکیان بر نیروهای امنیتی خسارات و یا تلفات وارد نشده است. سازمان ملل متحد اخیراً در گزارش اعلام کرد که در ظرف 8 ماه اخیر سال روان میلادی 1500 ملکی در جریان خشونت‌ها در افغانستان کشته شدند. در یک خبر دیگر نیروهای فنلند در افغانستان میگویند یک عسکر این کشور شدیداً زخمی و سه دیگر به صورت سطحی زمان زخم برداشتند که موترشان با یک بم کنار سرک مواجه شد. یک مقام هلسنکی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت حال زخمیان خوب است و در شفاخانه جرمنی تحت مراقبت قرار دارند.
رادیو آزادی.
39 دقیقه گزارش ها را ادامه می‌دهیم. دکتر عبدالله، یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان میگوید فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان برخی از خلاف رفتاری های در خصوص انتخابات این کشور مرتکب شده است. آقای عبدالله که پس از حامد کرزی بیشترین آرا را به دست آورده است، در صحبت با خبرنگاران دیروز در کابل گفت ادعای وی متکی بر اظهارات اخیر پیتر گالبرایت، معاون پیشین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان میباشد. اما دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل این اتهامات را که گویا کای آیده در انتخابات افغانستان از حامد کرزی پشتیبانی کرده و تلاش نموده تا میزان تقلب در انتخابات را ناچیز جلوه بدهد رد میکند. شرح بیشتر در گزارشی از ستار فروخ.
دکتر عبدالله عبدالله، یک کاندید ریاست جمهوری افغانستان و از رقبای عمده حامد کرزی، کای آیده فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان را متهم کرد که برای کتمان گزارش تلاش نموده که سوی گروه در یونما در خصوص میزان اشتراک مردم در انتخابات این کشور و شفافیت این پروسه تهیه گردیده بود. و اضافه کرد از سوی دیگر کای آیده خلاف اصول سازمان ملل به حامد کرزی نیز گفته است که در انتخابات از وی حمایت می کند.
گزارش قراری که ما داریم ایست که راپور گروه نشان می‌داده که در یک قسمت زیادی از نقاط افغانستان سطح اشتراک مردم در رای‌دهی بسیار پایین بوده. یک نکته مورد سوال جدی. نکته دوم، وقتی که در هزارات آقای گلبرت میگه که آقای کایدی میگه که با آقای کرزی که من طرفدار خودت هستم، این خودش ولو که توجیهش هرچی باشه، طرفدار بودن نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل از یکی از کاندیداها، این در مخالفت با اصل بی‌طرفی سازمان ملل است. در حالی که سوالات بسیار جدی پیش ما مطرح است و خواستار جواب است.
آقای عبدالله گفت همچون موضع‌گیری ها سوی سازمان ملل بر اعتبار و بی‌طرفی این سازمان در داخل و بیرون از افغانستان صدمه می‌زند. اما نیلاب مبارز، یک سخنگوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در کابل اتهامات مبنی بر دخالت کای آیده در انتخابات این کشور را رد کرد.
دفتر یونما در افغانستان و همچنین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان کدام کوشش برای این نمیکنن که از کدام کاندید خاص حمایت بکنن، بلکه از پروسه انتخابات و دفاتر انتخابات حمایت میکنن. و در رابطه با کدام راپور، ما کدام راپور در رابطه با شکایت یا نمیکنیم، بخاطر از اینکه وظیفه ما نیست که ما شکایت انتخاباتی را بررسی بکنیم. وظیفه ما این است که برای کمیسیونای مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت کمک کنیم تا کار خود را اجرا کنند.
پیتر گالبرایت، معاون قبلی کای آیده، فرستاده خاص منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، با تازگی پس از آن از سمتش برکنار شد که با آقای آیده روی یک سلسله از مسائل انتخابات افغانستان اختلاف پیدا کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در اثر فایرهای از جانب یک پلیس افغان در ولایت میدانوردک، دو عسکر آمریکایی کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند. مقامات این ولایت گفتند که این واقعه به دنبال یک عملیات در ولسوالی نرخ اتفاق افتاده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
شاهد الله شاهد، سخنگوی والی میدانوردک، به رادیو آزادی گفت به دنبال یک عملیات تصفیوی علیه طالبان مسلح در ولسوالی نرخین ولایت، یک پلیس جمعه شب بر نیروهای آمریکایی آتش گشوده است که در نتیجه دو سرباز کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند.
اول پولیس را فرخوزه مریدلی شویدوت هستن به اکتب که امریکا پوری را لیدوت هستن دروازی نیدوت هستن از منشی و تقفل از دفت اختبار نشه.
با گفته وی این پلیس فرار کرده و تلاش برای بازداشت وی جریان دارد. اردوی امریکا نیز تایید کرده که دو سرباز این کشور در اثر آتشباری یک مرد که یونیفرم پلیس را بر تن داشت روز جمعه کشته شدند. حلیم فدایی، والی میدانوردک، به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت دو تنی که سفارش استخدام این مرد را کرده بودند نیز بازداشت شدند و مورد تحقیق قرار دارند. وی همچنین گفت تیم مشترکی از مقامات آمریکایی و افغان در مورد این واقعه تحقیق میکنند و از سربازان آمریکایی و افغانی که در این گزمه شریک بودند بازجویی دارند که این مرد مسلح پس از حمله چگونه موفق به فرار شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای آمریکا مستقر در افغانستان در این مورد انتشار یافته، در بخش از آن زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گفته این واقعه مشارکت نزدیک و تلاش‌های امنیتی مشترک دو جانب را با موانع روبرو نخواهد ساخت. سال گذشته در ظرف کمتر از یک ماه در دو واقعه مشابه در اثر آتشباری ماموران پلیس دو سرباز آمریکایی کشته شده بودند.
رادیو آزادی.
پلیس اینترپول در افغانستان دیروز دو مجرم فراری مزنون به قتل را توسط پلیس اینترپول سعودی پس از بازداشت به افغانستان بازگردانید. رئیس پلیس اینترپول افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت این دو تن متهم هستند که یک افغان را در شهر کراچی پاکستان کشته و پس از انجام قتل با اسناد جعلی به ریاض اقامت اختیار کردند و انگیزه قتل را خصومت‌های خانوادگی گفت. مقامات پلیس اینترپول میگویند با این دو تن رقم مجرمانی که در سال 1388 به افغانستان بازگردانیده شدند به 6 تن میرسد. اما وی از عدم همکاری پلیس در شماره از کشورها یادآوری کرد که این همکاری ناچیز می باشد. از کابل گزارش داریم.
پلیس اینترپول افغانستان می گوید در همکاری با پلیس شمار از کشورها تعدادی از مجرمین را دوباره به دفع محاکمه به داخل افغانستان انتقال دادند. مل پاسوال سردار آقا نصیری رئیس پلیس اینترپول افغانستان در یک نشست خبری به روز شنبه در کابل دو مجرم افغان را نیز به خبرنگاران نشان داد که یک افغان را در شهر کراچی پاکستان کشته و بعداً با اسناد جعلی به عربستان سعودی فرار کرده بودند. آقای نصیری گفت با این دو تن رقم مجرمین فراری که در سال 1388 به کشور برگردانیده شده با 6 تن میرسد.
در سال 88 این ششمین گرفتاری است که توسط اینترپول صورت گرفته. قبلا دو نفر به نام شمال و هوسخان که مسکونه ولسوالی قربان دولت پروان بودند، اونا هم مرتکب جرم قتل شده بودند، در کشور ایران دستگیر شدند و تسلیم داده شدند به سارنگوله مربوطشون و به اون شکل کسای دیگه بودند.
با گفته رئیس پلیس اینترپول افغانستان همکاری میان کشورهای عضو اینترپول و افغانستان روبروز توسعه یافته است. آقای نصیری همچنان گفت نیروهای پلیس اینترپول افغانستان تعدادی از مجرمین سایر کشورها را که به افغانستان آمده بودند دوباره به کشورهایشان تسلیم دادند. رئیس پلیس اینترپول افغانستان در مورد نوای عملکرد نهاد در زمینه بازداشت مجرمین چنین توضیحات داد.
تعقیب مجرمین توسط اینترپول به دو شکل صورت میگیرد. یکی مجرمینی که در حال عبور از مرزها میباشد، وقتی که ارگانهای امنیتی به اینترپول اطلاع میتن، آنن اینترپول با اینترپول کشوری که مجرمین در اوج از مرز عبور میکنه اطلاع میده. قبل از اینکه او سرحد یا او میدان هوایی را مجرمین عبور بکنن، توسط پلیس اینترپولشان عاجل دستگیر میشن. دومش کسای مورد تعقیب اینترپول قرار میگیرن که از طریق مراجع عدلی و قضایی که لوی سارنوالی و محکمه باشه اطلاع داده شده که اینی آدم تحت پیگرد قرار داره، باید دستگیر شود. به کشور طرف مقابل ما خبر میدیم از سلسله وزارت خارجه و از طریق خود اینترپول، بعدش اونا دستگیر میکنن و مجرم بر ما استرداد میکنن.
رئیس پلیس اینترپول افغانستان گفت پاکستان با افغانستان در زمینه سپردن مجرمین همکاری لازم را ندارد و ایالات متحده نیز به خاطر نبود موافقتنامه دو جانبه تحویل دهی مجرمین در زمینه کمتر همکاری داشته است. افغانستان در سال 2002 میلادی عضویت پلیس اینترپول را به دست آورده است. این نهاد بین المللی که مرکز آن در فرانسه است 187 عضو دارد.
ساعت 7:47 دقیقه و 30 ثانیه. گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید. سردار عبدالعلی سراج برادرزاده امان الله خان و رئیس نهضت تفاهم اقوام ملی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است نتایج انتخابات را هر چه زودتر اعلان کرده و به انتظار مردم پایان دهد. وی از اتباع خارجی هم خواست در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکنند. در گزارشی که از خبرنگار محل داریم، آقای سراج این سخنان را در گردهمایی اقوام ابراز کرده است.
نتایج 100% اعلام کنه. این موضوعی که خب در قانون اساسی نشته کرده 50+1 اینه که کشیده. با جرمنی هم انتخاباتش خلاص شد. با چی از اونها هم آنجلا مرکل 33% رای برد، مگر چون اکثریت بود اون رو باعث رئیس جمهور قبول کردن. ما از کجا آمده که بگیم نه از ما باعث که رئیس جمهور رو 50+1 داشته باشه؟ اکثریت باید ببینی که اکثریت مردم بر کی رای داده. فهمید امکان داره 49+1 باشه یا 47+3 باشه. مگر بازم اگر میاله آقای کرزی رایش اگر 40% باشه، از آقای عبدالعبدالله هنوزم 28% است، 40 از 28 کده بسیار بهتر است. شما باعث ملت افغانستان، شما صدای تا رای تا را دادین، صدای تا را کشیدین، رأی شما صدای شما باید باطل نشه به هیچ صورت.
وی در پروسه انتخابات مداخلات خارجی ها را نیست تقبیه نموده. گفت
یگانه کسی که در موضوع انتخابات افغانستان مداخله نکرده امی پوپ عیسوی هست که در ایتالیا ششته گوده که چیز نگفته. امی چیز رئیس های جمهوری که در مورد انتخابات افغانستان گپ زده. حتی جیمی کارتری که ایش در افغانستان نامده به انتخابات صدا میکنه که کرزای صاحب دوزی کرد. تو چی خبر شدی که کرزای تو آمدی در اونجا بودی؟ اینمی کسای خارجی که آمده بودن برای بالا بینی از انتخابات در آبین قندار فقط تمام وقت خود اینا در آبین بیمارخانه تیر کردن. یک تعداد محدودشان ده چی انتخابات هست و انتخابات رفتن برای نیم ساعت دیدن بس. در غزنی یکیش از زیرخانه نبرامده بود.
اشتراک کنندگان این گردهمایی نیز تقاضا کرده می گفتند نتایج انتخابات باید هرچی عاجلتر اعلان گردد، هر کسی که برنده باشد زعامت باید برایش داده شود. در مجموع در ولایات زون مشرقی با راوند دوم انتخابات مردم مخالف هستند. مردم میگویند اگر انتخابات با راوند دوم کشانیده شود آنها اشتراک نخواهند کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزیر تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان دیروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه در رابطه با برنامه‌های آینده وزارت تحصیلات عالی در افغانستان صحبت کرد. محمد اعظم دادفر با وکلای مردم در ولسی جرگه گفت برای تقویت پوهنتون‌های موجود در افغانستان و بلند بردن سطح دانش استادان برنامه‌های وسیع را روی دست دارد. وکلای مردم در ولسی جرگه افغانستان هم در مورد افزایش ظرفیت‌های پوهنتون‌ها پیشنهادهای مشخص داشتند و برخی هم از عملکرد وزارت تحصیلات عالی انتقاد کردند. فوزیه احسان گزارش می‌دهد.
وزیر تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان با وکلای مردم در ولسی جرگه گفت که برای تقویت روند فعالیت‌های مؤسسات تحصیلات عالی و جذب جوانان بیشتر به آن پلان‌های وسیع را روی دست دارند. دکتر محمد اعظم دادفر که بر روز شنبه در مجلس عمومی ولسی جرگه افغانستان در مورد طرح‌هایش که عمدتاً در سال آینده پیاده خواهند شد توضیحات داد.
تقاضا خوب بسیار زیاد است که مثلا نینجا چه کار صورت نگرفت. ما فکر میکنم که اگر ما کوشش کنیم یک چیز کم و خوب ای بهتر است از یک چیز زیاد و بی نتیجه. سر از یک تمرکز بکنیم و سر ما فشار بیاریم که چرا کیفیت خراب و در قسمت تفاوت پیس مسائل تحصیلات و دوکسی یک چیز واضح سی در خوشبختانه بگیم و برنده بگیم بازار آزاد است، رقابت است، هر کس که دلش خواست چی میکنه برای معاجله میشه بفتن نمیکنه. تنها ما مسئول کنترل کیفیت و چگونگی کار از ایستیم.
شماره از اعضای ولسی جرگه همچنان از وزیر تحصیلات عالی خواستند تا به شیوه تدریس و نصاب درسی در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی توجه بیشتر داشته باشد. عالمی بلخی یکی از اعضای ولسی جرگه میگوید که باید این وزارت توانایی‌های خود در زمینه جذب شاگردان بیشتر را افزایش بدهد. او به ادامه افزود:
ما انتظاری را داشتیم که وزیر صاحب بگن چند سال بعد ما مطابق قانون اساسی کل اتباعی که متقاضی است میتونیم جذب کنیم. ما این پلان انکشافی را از وزیر صاحب انتظار داشتیم. به این قسم که به معذرت بخواهی که ما 3 سال بعد حتی 25% متقاضی را پذیرفته نمیتونیم. پس با این حساب ما یا فکر برای قانون اساسی بکنیم یا به فکر برای کلی نظام بکنیم.
در افغانستان در کنار پوهنتون‌های دولتی شماری از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز فعالیت‌های خود را آغاز کردند، اما انتقادهای زیادی صورت می‌گیرد که در پوهنتون‌های دولتی نظر به ازدیاد فارغین صنوف 12 ظرفیت جذب محصلین اندک است.
رادیو آزادی.
شماری از زنان هند و پاکستان با زنان افغانستان در یک نشست مشترک در کابل در مورد کاهش ناامنی‌ها که به باور آنها بیشتر زنان از آن آسیب می‌بینند دیروز تبادل نظر کردند. این کنفرانس با ابتکار گروه پلیسی دیلی و با کمک مالی آلمان برگزار شده بود. فیض الله قرداش گزارش می‌دهد.
شماری از اشتراک کنندگان کنفرانس مشترک دو روزه زنان افغان، هند و پاکستان در کابل میگویند تلاش خواهند کرد تا با ردیابی عوامل اساسی ناامنی ها و افزایش خشونت های ناشی از آن بحث های جدی تری را در این نشست انجام دهند تا مسئله آسیب پذیری مردم به خصوص زنان مورد بحث قرار گیرد. شینکی کروخیل یک عضو ولسی جرگه و اشتراک کننده این کنفرانس برادیو آزادی گفت ادامه این نشست ها می تواند در فراهم سازی فضای صلح مؤثر باشد.
هدف نشست دیروز و امروز ادامه ملاقات های بود که یک گردماهی که در آخر ماه مارچ در جلی بود و خانم از ممالک سارت اونجا نشست داشتند و در همان نشست خانم از افغانستان، از پاکستان و در هند به این فصل رسیدیم که ما چطور می توانیم سی مملکت با هم نشست های داشته باشیم و چطور می توانیم که رول خود را در راستای ساختن رابط، در فراهم ساختن یک فضای صلح‌آمیز و بالاخره اگر بتونیم یک روز ما سر سیاستمداران مملکت خود فشارهای وارد کنیم تا مسائل را از راه جنگ نه بلکه از راه نشست و تمانهای این مسائل را حل بکنند.
در این کنفرانس شماری از اعضای پارلمان و احزاب سیاسی پاکستان نیز اشتراک داشتند. ظاهره ختک عضو عوامی نشنل پارتی پاکستان در مورد نقش زنان سه کشور در تامین امنیت چنین گفت:
این میسی مملکتی که در جنگ و ریزیستن اینا باید رای خود رای بیرون رفتن از این مشکلات چه قسم ما زنان میتونیم در رول خود ادا کنیم. از خاطر ازی زوج شروع شده انشالله سیمینار دوم ازی در افغانستان شد، سیمینار سوم ازی انشالله در پاکستان باید باشه که و هم این میسی مملکت اشتراک میکنن، البته صرف و صرف زنا هستن.
این کنفرانس به ابتکار گروه پالیسی هند تدویر یافته و شمار زیادی از زنان پیشتاز افغان، هند و پاکستان در آن اشتراک نمودن.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:55 دقیقه و 30 ثانیه و چند خبر در رابطه با رویدادهای بین المللی گشتید. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی به تهران رفته است. هدف سفر وی بحث روی برنامه ملل متحد برای تفتیش دستگاه ناتمام جدید افشا شده غنیسازی یورانیوم در ایران می باشد. قدرت های بزرگ جهان خواستار تفتیش این دستگاه شدند. ایران در کنفرانس روز پنجشنبه در ژنو با بازرسی از این مرکز موافقه کرد. در عین حال نیویورک تایمز گزارش داده است که تحلیل سیری اعضای اداره بین المللی انرژی هسته‌ای این نتیجه را به دست آورده است که ایران اطلاعات کافی برای طراحی بم اتمی با استفاده از یورانیوم غنی شده را حاصل کرده است. و وزرای مالیه 7 کشور غنی جهان هشدار دادند که امید بیرون رفت از بحران اقتصادی هنوز ناچیز است. در حالی که بیمه آن می رود ارزش دلار آمریکایی بیشتر کاهش یابد، اقتصاد جهان را به ورشکستگی روبرو کند، وزیران 7 کشور کوشش کردند دلار آمریکایی را حمایت کنند. مقامات در بیانیه اختتامیه پس از اجلاس دیروز در استانبول گفتند حرکت قاطع دولت‌ها شرایط اقتصادی جهان و بازارهای مالی و اقتصادی را بهبود بخشیده است، اما آنان هشدار دادند که در برابر این خوشبینی چشم‌انداز رشد اقتصادی شکننده باقی می‌ماند و بیکاری رو به افزایش است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. حالا با سبب رویدادهای افغانستان را در مطبوعات غرب از غفور متین می‌شنوید.
اردوی افغانستان چگونه می‌تواند ملی باشد؟ این مطلب عنوان مقاله تحلیلی شمار اخیر روزنامه گاردین چاپ انگلستان است. روزنامه می نویسد: افغان ها امیدواریشان را به توسعه و انکشاف اردوی ملی بستند، اما نخست ضرورت است تا عساکر و اردو به وطن خود وفادار و صادق باشند، نه به قوم و قبیله خود. در هفته جاری راسموسن سکرتر جنرال ناتو یک بار دیگر تعهد کرد که تا ختم کار در افغانستان باقی میماند، اما نه تا ابد. به نوشته روزنامه یک گاردین، نیروهای ناتو و غرب زمان افغانستان را ترخواهند گفت که افغانستان با ثبات و مسئول شود و نیروهای افغانی بالاخره توانایی دفاع از خود را داشته باشند. در عین زمان در عقب صدای بد آهنگ افزایش نیروهای آمریکایی و اروپایی، سوی تفاهم و راپورهای ناقص هم راجع به ظرفیت اردوی افغان مبنی بر این که این اردو به پای خود بیستد شنیده می شود. سوی تفاهم بیشتر از آنجا ناشی می شود که افغانی شدن اردو را بسیار سهل و آسان فکر می کنند. سناتور کارل لیون از حزب دموکرات می گوید: ما باید اردوی ملی افغان را به نوع افزایش بدهیم که تا کنون نداده ایم. به نوشته روزنامه، نظر لیون به آن میماند که با استراتژی های گذشته ویتنامی ساختن با عراقی ساختن اردو گوش داده باشیم، چیزی که در هر دو مشکلات ساختن اردوی ملی در یک کشور تقسیم شده و متفرق در نظر گرفته نشده بود. در حالی که هویت ملی و وحدت ملی هم اساس موفقیت و هم اساس عدم موفقیت برای ساختن اردوی ملی و همچنان تمدید پلانهای درازمدت ناتو برای افغانستان می باشد. روزنامه در ادامه می نویسد: اکنون سوال اساسی برای ناتو این است که با در نظر داشت نیگرانی ها در باره تقلب کاری انتخابات ریاست جمهوری آقای کرزی و با در نظر داشت توانایی آقای کرزی برای آوردن وحدت ملی، آیا ممکن است یک اردوی ملی را در یک کشوری که عمیقا از هم تقسیم شده به وجود آورد؟ روزنامه دیگر چاپ انگلستان فاینانشل تایمز هم در ارتباط استراتژی جنگ در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز مقاله می نویسد: در بحث‌هایی که روی استراتژی جنگ و تقاضای افزایش نیروهای آمریکایی در هفته جاری در قصر سفید صورت گرفت، چنان اختلاف را به وجود آورد که می‌تواند سرنوشت مبارزه علیه القاعده را در آینده و نیز امیدواری باراک اوباما را برای دور دوم ریاست جمهوری تعیین کند. مقامات، دیپلمات‌ها و تحلیلگران می‌گویند باراک اوباما